ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرامه چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلونکي هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویاند ثناءالله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا نشه یي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټ ایښودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د نشه یي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز محکمو د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت شده بودند.
دا خاغلی محید په وینا په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دې مرکز ته معرفي کړي چې د نشه یي موادو د قاچاقو شک ورباندې کېده. د دې مشکوکو خلکو دوسیې د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د میدان وردګو ولایت له نشه یي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه دي کرل شوي. د دې څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشه یي بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوي مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د رسول الله ری دی په دی ولایت کې پراتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومان ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شانتي هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناستي.
په ننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنی معتادین یا زنی زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلان له کور څخه شړلې ده.
کوزمه دی لپاره اونکه چې خلک په غوړه نه کې چې ولا پودری ده او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم درو.
لاسونه پورته کړئ. ځای په ځای ودرې کړئ. خورې کړئ ما.
دخل دې هم داسې خلاص پرې ده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی. چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل، له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمي اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد
جرمي اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یووالي او ثبات باندې ژوره اغیزه لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خواهد شد.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښت کم شوی، خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار هم دومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، یعنې د قانوني کښت نه، دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، او دهغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشي کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشي کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ څکي هغه ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو اسموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي، او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ څکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. دا مې روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمېر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسېږي او هلته نشي کوي. سمینه یادګاري چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکوونکي دوایي چې په کورونو کې د نشهیي موادو استعمال روغتیایي ستونزې راپیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د اضطراب لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د ده په وړاندې نشه کوي، نو په کور کې د نشهیي موادو استعمال یوه عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشه کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشهیي مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې اضطراب راځي او د کورنۍ له غړو سره جګړې کوي، چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي اضطراب لامل ګرځي.
نشهیي مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکوونکي تر 1 کاله پورې د روغو سویو معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو روغدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانې نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټولې ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. مونږ دوی ته د دینی لحاظ بعضې مضامین تدریس کوو. همدارنګې په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لرې پاتې دي، د دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځه تللي. نو په دې څنګه مونږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګې بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، مونږ د هغوی فامیل را غواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې مونږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خوښه بستر شي. زموږ ساحوي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشه توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل مرحله ته راغی، بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق وو او په خپل خوښه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلوو او د ډیټاکس مرحلې ته اچوو.
که دغه بستري شوي او معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
مونږ ته دا یو وړیا ده. مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي. کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي دا ټوله وړیا ده. هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظرن لاندې دغه دوره د 15 نه 18 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولی چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، په خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کاله پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې 4 ځلې، یعنی په هفته کې 1 ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم او درېیم میاشتو کې، یعنی په 4مه، 5مه او 6مه میاشت کې، موږ په میاشت کې 2 ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر 6 میاشت کې 1 ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي، وایي چې کورنۍ ورسره بد چلند کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو 3 کاله. کورونا گزاره را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تاوېده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن 50-60 کیلو، نشې مې کولی، بس اوس 40 شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تلی نه شو چېرته چې تللو، والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم. یو شی کې حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح اواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چلدلله. ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو، اتاق نه ووتم. هغه بده خاطره ته راته شو، پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده، اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شې؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومېږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشه یي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم پوړی موړی نه لري، ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلا نه ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو، زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تورجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
خا، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مڈرنگ دھام دان کا زوی دے
دا سنگ دے کا زوی دے چھ پدی پنس کال کی مستا سر نہ ولی دلے
دے نو ولی ران راغلا دے بس دا سنڈی والی او بولا لکا ز او زر ش پڑے را کا چھ خمار یو خمار
ہا دا وے چھ سو دانے
پنس دانے
پنس دانے دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانه دی پیدا کرے کسنگا
خزانه جیرے و بابا دا ٹول دم دے زوان برکت دے نور آغا دا پنزوس روپو دا پڑے وقتو نا تیر شن اوز با مزے کو مزے
خا پیسی راک
دا کازو یا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزا سوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
ها دا وخلا پڑای
رازا دا کان زویا اوز خود زای ولی خیین خانی کا چه در سخ غلط نشی و دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پڑای هم دا سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پودر نه لشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوری هر سشتا
لاسونه پورته کی زای په زای وداري کی خورې کی ما
او د
تور جانا لزای ونه خوري ز پولیس يم دخل دم داسې خلاص پرې ده
الو کانو لاسونه وتړي دوی هم نشي مواد ټول موټر ته پورته کی
خه کمانډان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس